سلامونه او ستړي مسي د مشالې ډو په دې خبري غړي کې مصعب عبدالحی کاکړ هر کله کوم هله دا چیروغ جوړ او خوشاله بیاست لکه څنګه تاسو ته معلومه ده په دې غړي کې ترته یو شمېر رپورټونه شننی او مرکې درورو د سر رپورټ هم په شمالي وزیرستان کې د اتمانزو جرګې پرلت او احتجاج او دارنګ د مولانا فضل الرحمن د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو په اړه باندې تازه څرګندونې په لاهور کې د بلوچستانو په مسله باندې د پاکستان او خپل د بلوچستانو د سیاستوالانو نظرونه یو شمېر نو رپورټونه بم لرو خو پایل له خبرونو کوو. سرټی کې د شمالي وزیرستان د اتمانزو جرګې او ځلې انتظامي ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي او دوی خپل احتجاج ته نن په څلورم ورځ هم دوام ورکړي. د بشري حقونو نړیوالې ادارې د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان غږ کړی چې د زده کوونکو اتحادیو په جوړېدو لګولي بندیزونه ختم کړي. په ایران کې یو عدالت د سولې نوبل جایزه ګټونکي او د بشري حقونو فعالې نرګس محمدي ته د اونیم کلونو قید سزا ورولې ده. وسم تفصیل د شمالي وزیرستان د اتمانزو جرګې او ځلې انتظامي ترمنځ مذاکرات ناکامه شوی او دوی خپل احتجاج ته نن په څلورم ورځ دوام ورکړي. هغو خلکو د پاکستاني فوج او وسلوال ترمنځ په نښتو کې ولسی وګړو ته د رسیدونکو زیانونو د پیښو ضد د فرولي لشپژمې پرلت پیل کړی دی. د جرګې وغړي او د عوام نشل ګوند د شمالي وزیرستان مشر ملک نثار خان مشالې ډې ټول چې حکومتي او پوځي چارواکو سره مذاکرات شوي خو کامیابه شوي نه دي. هغه زیاته کړه چې تر هغې به احتجاج رواني تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر پرون مشالې ډې ټول چې له مشرانو سره خبرې کړې دي او هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. حکومت تل ویلي چې وسوالو زه د عملیات پر مهال د ولسي وګړو خوندیتوب ته پام کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر امنیتي تګلارو او بهرنیو پالیسیو د نیوکو په کولو سره دا وکړي چې د مسلم لیگ نون حکومت بې واکه دی او فیصلې فوج کوي. هغه پرون په راولپنډي کې بي جلسې ته ول د پاکستان د خرابې بهرنیو پالیسی لوجې ګوانډي هیوادونه خفه دي. د نوموړي په وینا حکومت دا وکوي چې ترګر له افغانستان ورځي نو که داسې وي نو فوجانې په سرحدي سیمو کې مخه ولې نه نیسي.
هر وګړی دا پوښتنه کول غواړي چې له ظاهر شاه تر طالبانو په افغانستان کې قسمه قسم حکومتونه راغلل خو یو هم له پاکستان سره نشي چلیدلی. دا ولې پر نورو تر تنقید مخکې مو آیا کله دا سوچ کړی چې په اتاویو کلونو کې د پاکستان افغان پالیسی ولې ناکامه ده؟ وایي له افغانستانه تر هګر راځي نو چې راځي مخه یې ولې نه نیسي. یوه عجیبه خبره دا ده چې له افغانستانه دلته یو انار نشي راتللی خو تر هګر راځي.
مولانا فضل الرحمن وویل چې په پاکستان کې په یو پوځي مشر د وسلوالو سره د مذاکرات خبره کوي او بل پوځي مشر د جنگ. دغه په وینا د دې متضادې پالیسۍ له وجې بیا امنی دومره ډېره ده چې د حکومت واک اختیار ختم شوی. د پاکستان وفاقي حکومت او فوج د مولانا فضل الرحمن د تورونو په اړه تازه څه نه دي ویلي خو په تیرو وختونو کې دا دعوه تکرار کړې چې د ترګري پر ضد یې په زرګونو هدفي عملیات روان ساتلي او د امن لپاره یې په زرګونو سرتیرو قرباني ورکړې ده. د جنوبي وزیرستان پولیس وایي پرون د نامعلومه وسلوالو په برید کې یو پولیس وژل شوی او د هغه پلار او ورور ژوبل شوی دی. د پولیسو لخوا رسنیو سره شریکې شوو معلوماتو کې راغلي چې دا پیښه په بویا کې شوې او د زخمیانو حالت ښه دی. پولیس وایي چې دا یو هدفي برید و. د وژل شوي پولیس افسر ورور په ضلعه کې د محرر په توګه کار کولی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی چې د زکونکو اتحادیو په جوړېدو لګولې بندیز دې ختم کړي. امنیسټي انټرنیشنل پر ایکس لیکلي چې پاکستان د 1944 کال د فروری پر 9مه هغه بندیز لګولې چې د بنیادي بشري حقوقو تروړل د خلکو ټولېدو منع کول او د سولیز مبارزې مخنیوی دي. د هغې ادارې په خبره د زکونکو پر اتحادیو بندیز نه یوازې له نړیوالو بشري حقوقو قوانینو خلاف عمل دی بلکې د پاکستان د آئین سره هم په ټکر کې دی. پاکستان حکومت په دې اړه سمدستي نه دی څه ویلي خو د 2015 کال په اپریل کې سپریم کورټ وفاقي حکومت حکم کړی چې د زدهکوونکو پر اتحادو د بندیز لرې کړي. په حکومتي جواب کې راغلي وو چې پر هغو اتحادو د تشدد د مخنیوي او ملي امنیت په ګټه بندیز لګول شوی وو او اوس به یې د بحالۍ لپاره قانون سازي ته ضرورت وي. او رسې خبردار چې په ایران کې یو عدالت د سولې نوبل جایزه ګټونکي او د بشري حقوقو فعالې نرګس محمدي ته د اونیم کلونو قید سزا ورولې ده. د هغې وکیل مصطفی نیلی د فروری پر 8مه پر ایکس د لیکلو ترڅنګ اف ای ای ایف پی او رویټرز خبری اژانسونو ته ویلي چې محمدی ته شپږ کلونه د جرمونو د پلان او یو نیم کال د تبلیغات کول په تور سزا ورول شوې ده. پر دې سربیره نوموړی ته د ایران ختیځ خوست خوسف ښار کې د دوو کلونو لپاره د جلاوطنه کېدو حکم هم شوی دی. درې پنځوس کلن محمدی د تیرې یوې لسیزې لویه برخه په زندان کې تیره کړې او په دې وروستیو کې د روغتیایي ستونزو له امله د لږ وخت لپاره خوشې شوې وه، خو وروسته بیا ونیول شو. محمدی له کلونو راهیسې په ایران کې د اعدام د سزا او پر ښځو د حجاب د جبري کېدو پر ضد مبارزه کوي. هغې ته په 2023 کال کې د نوبل سولې جایزه ورکړل شوه. د خبرونو پای. تاسو خبرونه واورېدل او په روانه غړي کې د ځینو نورو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د شمالي وزیرستان اوتمنځو جرګې د وسلوالو او فوج ترمنځ په نښتو کې د عامو خلکو د وژلو پر ضد احتجاج دوام ورکړی او جرګې ویاند بیت الله پر خلکو غږ کړی چې له حکومت او فوج دواړو سره دی له راسي درشي بایکاټ وکړي. د پاکستان حکومت وایي چې د جنوري تر میاشتې پورې په ټول هیواد کې 10,000 څخه زیات کسان لا درکو، چې خو د حکومت فعالان وایي چې د ورکو کسانو شمیر لا تر دې هم زیات دی.
دوی خو هغه د شمار ورکړی دی چې رقم دوی ته رپورټ شوی دی، نو هغه ته خو کیسز ډیر کم رپورټ کیږي.
په پېښور کې وینجلی د پلار تر مرګ وروسته په مارکیټ کې دکان خلاص کړی دی.
پینزو زر روپو نما کاروبار چالو کړی دی. اوس می دکان کې الحمدلله د پینزو لکو مال دی. خو صفانیت اوکې چې زه به د پینزو زر نه پینزو لکو جوړم او پینزو لکو نه اوس د پینزو کروڑ جوړم، نو ته بیا هر څه کولای شې.
د دې تر څنګ نو رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. په پایل کې شمالي وزیرستان ته ځو. هلته د اوتمنځو جرګې د پاکستاني فوج او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ولسي وګړو ته د رسیدونکو زیانونو د پیښو ضد احتجاج ته دوام ورکړی. د جرګې غړي او د عوام نیشنل ګوند د شمالي وزیرستان مشر مولک نصار دل خان مشال ډېر ټول چې دوی د فروری پر اتمه هم د سیمې سړکونه تړلي ول او د میرالي په څلور لارې کې پر لته دوام ورکړی. اوتمنځي جرګې د جنوري پر 28 تور پورې کړی وو چې د فوج او وسلوالو په نښتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وړي او د دې پر ضد د فروری پر 15 د احتجاج اعلان کړی. سار دړکور کړه چې کای غشتنی ونه منسوي نو تر دې به سخت احتجاج کوي، چې پکې به د په خبره لسم زخه د وتون کې ګیس او تیلو لښول درول سوي وي. خو دلته یو یادونه وکړم چې دوی دا دړکور کړي و چې د جنوري د فروری پر شپږمه به احتجاج کوي او په دې اړه باندې به واورو د عمر وزیر رپورت.
د اوتمنځای جرګې د سیوریلاند ځایي خلکو لخوا میرلي کې د فروری شپږمه نه اعلان کړل شوی احتجاج نن په سلورمه ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکو د غلطه د میرلي او بنو میرامشاه سړک د هر قسمه ټریفیک پر مخ تړلې. یادې جرګې جنوري په 28 پریکړه کړې وه چې هم د فوز او وسلوالو څخه بایکاټ کړي. دواړه لوري چې یو په بل بریدونه کړي نو عام ولس د مرګ ژوبل سره تل مخ وي. د احتجاج مشرانو پرون بیا لمرسیال کمیشنر سره مذاکرات وکړل خو نتیجه یې ورنه کړې. د اوتمنځای جرګې ویاند مفتی بیت الله پرون ناوخته د غلطه احتجاج ته وینا کې وویل چې حکومت فوز خلاف یې سړکونه تړلی، احتجاج یې روان کړی، د امنیت ټینګښت او عام ولس د خوندیتوب ژمنې ورسره پوره نه دي. په طالب هم غږ کړی چې د دوی د ډزو په وجه ولس ځورول کیږي، د دوی په ضد به هم احتجاج وي او ورسره یې بایکاټ اعلان دی.
سنجیدگی اختیار کړی نه وی
د جرګې یو بل مشر او د غلط عوامي نېشنل ګوند ځایي مخکښ ملک نصر علي خان مشال ریډیو ته وویل چې کمیشنر او مرسیال کمیشنر سره د خبرو پړاونه شوي، خو هغوی ورته ویلي چې زنا مطالبې پوره کول د دوی په وس کې نه دي، لالا چارواکو سره سلا کړي. نو احتجاج روان دی، نور یې هم غزوي تر څو چې مطمئن نه وي. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې پرون یې له مشرانو سره خبرې کړې، نن یې بیا هم له کمیشنر سره د دوی ناسته ترتیب کړې. وړاندې هم دوی ته باور ورکړل شوی، جایزې غوښتنه یې وړاندې هم پوره کړې، بیا یې هم پوره کوي. خو احتجاج کوونکي هم باید د سیمې د امنیت او ولس خیال وساتي. فوزي چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطۍ وسلوالو ضد هدفي عملیات تیز کړي، دوام بلاري. د غلطه وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي چې د اغېزې دې کاروایې توندې کړې، خو د ولس د خوندیتوب خیال ساتلی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي. د جمعیت علما اسلام مشر د پاکستان پر چارواکو ږغ کړی چې له افغانستان د وسلوالو د ورتګ مخه دې ونیسي. مولانا فضل الرحمن پرون په پنډي کې د خپل ګوند غونډې ته په وینا کې وویل چې عجبه دا ده، له افغانستانه پاکستان ته یو انار نسي ورتللی، نو مشکوکه ترګر څنګه ورځي. نوموړي غوښتنه کړې چې باید افغان تګلارې ته لسره کتنه وسي. پاکستان تور پورې کوي چې پاکستان کې دننه ترګري له افغانستانه کېږي، خو طالبانو حکومت دا تور ردوي. تفصیل د شانواز ترګزي په ریپورت کې.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای د افغانستان سره په لګیدلی سرحد انار نشي راتلی، خو تر هغه ور باندې راځي، نو باید پالیسیانو ته پاملرنه وشي. نو موري د پنجاب په پنډي خار کې د خپل ډلې د ځوانانو غونډه ته د فروری په اتمه د وینا په محل پر ریاستي ادارو سوال وکړ
چې 78 سال سے میری افغان پالیسی
چې د تیرو اته اویا کلونو زما افغان پالیسی ولې ناکامه ده؟ پاکستان ته تر هغه راځي لا غځه کرازی نو منه ښه کنه کرازی نو ولای هغه خو کله ستا خلاف احتجاج نه دی کړی. عجیبه خبره ده چې د افغانستان نه یو انار پاکستان لوري ته نشي راتلی، د افغانستان یو خربوزه پاکستان ته نشي راتلی، او ترګر رازی
پاکستان کی طرف نه آ سکتا اور دہشتگرد آ رہے ہیں.
نوموړي دغه غونډه کې په انتخابي کمیشن هم ټکونه وکړل او ویل دوه کال وړاندې په 8 فروری انتخاباتو کې درغلې شوې وې. هغه وخت انتخاباتي کمیشن ویلو دوی رانه او به طرفه انتخابات کړي او د درغلي او تورونی رد کړي. په تیر وختونو کې پوز او وفاقي حکومت بیا بیا ویلي دوی د افغانستان په سرحد سکیورټي زیاته کړي. وخت په وخت هغه ته د پولینا د پاکستان غاړي سیمو کې عملیات هم کوي چې په کې ګڼ شمیر وسلوالي وژلي. د پیښور په سکیورټي مسلو خبرونه جوړونکې خبريال حق نواز خان مشال ریډیو وویل د مولانا فضل الرحمن خبره کې وزن شته، ځکه تر ټولو سرحدونو زیاته سکیورټي او مالی لګښتونه په مغربي سرحد کېږي.
کله مهمه مسله ده چې په پاکستان کې دننه چې داخلي کوم ځای پاکستان امنیتی او سلامتي کم پالیسی ده یا نظام نه پاره کې چرته کې کمی ده په استخباراتو کې ده، ځکه چې څوک سہولت ورکوي کنه دلته کې خو چرته راځي چرته ناشته کې ولاړه کوي. نو دغه د مخنیوي لپاره دغه لار نو پوله ساتل ده د پاکستان لپاره کوم وګورو نو په ظاهر باندې هم ډیره ګرانه ده، ډیره زیاته خرچه او پم راځي. او دغه سره سره دویما چې دغه خلکو په لویه چې کوم دی کوم وګورو تیر شوی 500 کال نه یاد په 15 لسیزونه په دې سیمه کې هم دغه خلک هم دغه سوچ روانو ریاستونو د نړۍ سره هم رسته وي. نو هغه سیس داسې زر ختمې دل دغه اثرات دلته هم شته، خلک هم شته.
خود پوز مطبوعات واداري آی اس پی آر په تیر وختونو کې بیا بیا ویل چې دوی د ملک دننه په غنو ځایونو کې د وسلوالو ضد شاوخوا روزانه عملیات کوي. چې پکې ګڼ شمېر وسلوال وژلي او دغه شان عملیات دوام هم لري. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د پاکستان د وزیر اعظم مرستیال رانا سرناولا ویلي چې په بلوچستان کې د ترګرو بریدونو وروسته د امنیتي سرتیرو عملیاتو په نتیجه کې ځینې بې ګناه کسان هم په نشه کېدای سي. نوموړي دا خبره پرون په لاهور کې د اسما جنگیر کانفرنس پر مهال د بلوچستان د ستونزې په نامه جوړ شوي دستوري ته کړې ده. پر دې مهال د بلوچستان پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس او د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل ټینګار وکړ چې د بلوچستان ستونزه له فوجي نه بلکې په سیاسي توګه هوار کړل سي. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د پنجاب په سرشار لاهور کې د فروری په اتمه نیټه د اسما جهانگیر کانفرنس تر سوري لاندې د بلوچستان ستونزه او دغه سیاسي حل د عنوان په ترڅ کې په جوړه شوې غونډه کې هغه وخت لاجه راپورته شوه کله چې د مسلم لیگ نون د یو مرکزي مشر رانا سناول الله په خپل وینا کې وویل چې په بلوچستان کې د یو دیرشم جنوري د پیښو وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا ځینې بې ګناه کسان په نشه کول یو فطري عمل دی. پر دې مهال د غونډې ډېرې برخه والا او فعالان د احتجاج په توګه د تالار څخه بار ووتل، خو د وزیر اعظم مرستیال رانا سناولا و خپلې وینا ته دوام ورکړی او ویل چې په بلوچستان کې چې تر څو ترګري نه وي ختم شوی تر هغه وخت پورې امنیتي سرتیري نسی لري کېدلی. هغه ګیله وکړه چې په بلوچستان کې د پنجاب خلک وژل کیږي خو پر هغه د بلوڅو مشرانو لخوا خواشنی نه څرګندېږي.
بسوں سے لوگوں کو اتار کے ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے اور یہ دیکھ کے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے ان کو ان
د بسان سخه خلق شته کول او بیا دا غوش نخت کارونه قتل کیږي. د دې د سرګنول لپاره چې دوی د پنجاب سره تعلق لري هغه خلق د خپل بچانو او کورونې د غړو تر مخ په نه ترسی وجل کیږي.
دنیا مار کے وہ وہاں پہ ہلاک کر دیتے.
رانا سنا اولاد هم ول چې بلوچستان دا وخت د دوستون سره مخ دی. د وی مشری اختر منګل او ډاکټر مالک بلوز کوي او د بلی مشری بشیر زیب او دغه ملګری کوي. خود ده په خبره چې په صبح کې تر هغه وخت پورې چیک پوسټونه یا چوکیان نسی ختمېدلای چې تر څو ترګر او ترګری حالته نوي ختم شوی. ونی ته په خپل وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وویل چې د بلوچستان ستونزه سیاسي ده خو حکومت په فوجي توګه اوارول غواړي چې له امله د بلوچستان ستونزه نوره هم لنجمنه کېدای سي. ښاغلی منګل زیاته کړه چې د بلوچ سردار نواب اکبر خان بوکټي وژنه او بیا په زوره د کسانو لادر کولو عملیات ډېرې کورونه او خانانونه اغېزمن کړي دي. نوموړي دا هم وویل چې دوی کله هم د پنجاب د خلکو د وژنې ملاتړ نه دی کړی خو امنیتي سرتیري چې په بلوچستان کې کوم څه کوي هغه هم د غندنې وړ دي.
وایي حرکت اگر سیکورټي فورسز کوي چې ګرو سے جا جا کے ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کر کے حیات بلوچ کو اس کی ماں اس کے باپ کے سامنے اس کی ماں
کا حرکت تھی چمنتی سرتیری کبھی کورو کشنخ کارڈو نہ قتل کی جی باپا خاص ہوگا حیات بلوچ دخل مور او پلارو مخت وہ جلسو نہ کم زائی قانون دی بل پلوتا دا اسلام آباد او لاہور دا تعلیمی اداروں سخا بلوچ وانان پرتکول کی جی داغو پروفائل جوڑی جی دادا کم زائی انصاف دی
کی باقاعدہ پروفائلنگ ہو رہی اور اسلام آباد تعلیمی اداروں سے سیکورٹی فورسز کے لوگ ان کو ایز اے بلوچ اٹھا کر غائب کر دیتے تھے.
نوموړي پر اوسنی حکومت او انتخابی عمل هم سختی نیوکې وکړې او تورې پورې کړې چې د بلوچستان مرکزی مشرتوب ډېر زیات زورول کیږي بیا په خاصه توګه پر دوی سیاسي هلې ځلې تر رسنیو لاسرسی او شاري ازادیو بندیزونه هم دي کوم چې د دوی لپاره د تشویش وړ دي. پر دې مهال د بلوچ ملت پال ګوند نېشنل پارټي مشر او پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ وویل چې نامني او په زور د کسان کسانو ورکیدل د بلوچستان لوی ستونزې دي او دته د اواری لاره تر اوسه نشکاره کیږي.
جب هم پی ڈی ایم بنایا تھا تو پی ڈی ایم کے 26 نکات میں سب سے پہلے دو تین ایشو تھے. نمبر ون سیکورٹی فورسز
کی کل پی ڈی ایم جوڑ سو نو هغه وخت د پی ڈی ایم په شپږ نقطو کې یو نقطه د امنیتی سرتیرو په سیاست کې لاسوهنه بندول او دویم د لادرک کسانو ستونزه هوارول شامل وو. لیکن د بده مرغه زموږ غټ سیاسي جماعتونه ډېر ژر سمجوته وکړي او ماته دا وخت نه ښکاره کیږي چې څوک دې د لادرک کسانو ستونزو هواره کړي.
لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرے.
هغه دا هم وویل چې کله خپل کلي یا علاقې ته ولاړ سم نو داسې ورځ نه وي چې خلک ماته نه راځي او د خپلو ورکو کسانو فریاد نه کوي. نوموړي غوښتنه وکړه چې ریاست او سیاسي مشرتوب دي دا ستونزه د خبرو د لارې هواره کړي، ځکه چې د ده په خبره که د بلوچستان و ستونزې ته یوازې د نامنۍ په سترګه وکتل سي نو بیا وضع ورځې تر بلې خرابېږي، خو که سیاسي خلک او ګوندونه په دې کې شامل کړل سي نو بیا د امنیت وضع سمېدلی سي. دا د ونې وړ ده چې د روان کال د جنوري په 1 نېټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په 12 برخو کې وسلوال بریدونه وسول، چا چې زیاتره پولیس، امنیتي سرتیري او حکومتي ودانۍ په نښه کړې، چې له امله د فروری په 14 نېټه د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري په خپور سوي یو بیان کې وویل سو چې د بریدو وروسته وسلوالو ضد عملیاتو کې 216 وسلوال وژل سوي دي. په بیان کې زیاته سوی وه چې د وسلوالو د بریدو په نتیجه کې 16 عادي وګړي او 18 امنیتي سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه کړی دی. خو بلوچي وسلوالې ډلې BLA نه یوازې دا خبره رد کړې وه، بلکې زیاته کړې وه چې په آپریشن ایروپ ټو کې د دوی 8 غړي وژل سوي دي. په یاد بیان کې BLA او پولیسو امنیتي سرتیرو ته په لویه کچه د زیان رسولو ادعا هم کړې وه.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خپرونه یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خپرو.
سروې د سه‌شنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اورېدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه،
د کرخي پر غاړه،
د مشال پنوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
پاکستان حکومت د شمیرو تر مخې د جنوري 2016 پوري په ټول هیواد کې 13,000 زیات کسان لادرک وو، چې په کې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې دي چې شمیرې تر 3,000 زیات دی. په دې هیواد کې د لادرکۍ مسله ډېره پخوانۍ ده. سیاسي ګوندونه او بشري حقونه سازمانونه یې تور د پاکستان پر جاسوسي ادارو لګوي، خو حکومت او فوج تل دا تورونه رد کړي دي. خو د لادرکۍ دا مسله د بلوچستان سیاسي ګوندونه او د ورکو کسانو کورنیو په شدت سره راپورته کوي. د قانون وزیر نذیر اعظم تارړ ویلي چې په لادرکه سو کې ځینې کسان له وسلوالو سره ملګري شوي دي، خو د ورکو کسانو کورنۍ دا نه مني. تفصیل له پېښور د شبل جان په ریپورت کې.
دا پاکستان مرکزی حکومت لخوا مطبوعاتو سره شریک کړل شوی تازه معلومات لمخې ټول هیواد کې کال 2016 د جنوري میاشت پورې د لادرکه شوی کسانو شمیر 10,000 نه اوړېدلې دي، چې پکې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا نه لادرکه شوی کسانو رپورټ شوی دي چې شمیر یې 3,200 نه سیوا دي، چې پکې 2,500 نه سیوا کیسونه فیصله شوي دي او 950 نه سیوا کیسونه لا پلټنه روانې دي. سباندې 200 کورونه ته واپس تللي دي، 1,500 نه سیوا انټرنمنټ سنټرو کې او شوخا جیلونو کې بندی دي او ذاتیانو سیوا کسانو مړې موندلې شوي دي. دا خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو څخه د لادرکه شوي کسانو شمیرې رامعلومولو او بیا د هغوی کورونو سره قانوني مرستې کوونکي د پېښور هایکورټ وکیل علمزیب مسعود وایي چې سرکار کومه شمیره ښایي دا یوازې هغه کیسونه دي کوم چې دوی ته رپورټ شوي دي او دا شمیر د دوی په وینا د دین هم ډیر سیوا دی.
دوی خو هغه د شمار ورکړی دی چې کوم دوی ته رپورټ شوی دی، نو هغه ته خو کیسز ډیر کم رپورټ کیږي. بیا د پنجاب نه یغه خو بیا هم رپورټ شي ورته چلته خلک کم به درکړي، خو د بلوچستان یا خصوصي د خیبر پښتونخوا نه چې بیا هم په دغه نورو مقابل کې ډیر زیات رپورټ هم دی، خو زه دا وایم چې هغه بیا هم ځنه چې د 20% به هم نه وي ورته رپورټ، ولې چې خلک دومره وسن لري بیا دومره په قانوني خبرو باندې پوهیږي هم نه، نو بس یو بل ته خواستونه فرشونه دا سوزونه شروع کی خو دا سنه کوي چې مقصد کورٹ کې پټیشن دایر کول وی یا په دلته ایرپورټ ډیسپیرنس کې پټیشن دایر کول وی. به حال مشتره چې کوم خپل معلومات ما خپل ډیټا را جمع کړی دا نو تقریبا 4000 خلک په پښتونخوا نه بدره کړي.
د حکومت دا وینا چې ګنې 10000 نه سیوا کې سونه کې شوخه 9000 نه سیوا کې سونه فیصله کړی دی. نو موږ په دې باب لوي
دغه ډیسپوز اف ریډ نیمټو کول یا دوی چې کوم دی دا په دغه طریقې کار وی چې یعنی دوی چې کله میسنګ پرسن کمیشن ته رپورٹ ورکی نو هغه څو دلای دی پېښانه وشي جی ټی ورته جوړوي مختلف ادارو نه دوی جواب غواړي. خو چې کله ادارې چې چا وړای هم ویو کچری په کمیشن کارته وای چې بس مش سره نشته نو په دغه بنیاد باندې بیا هغه ډیسپوز اف کی چې کله ورته وای چې بس نشته ته چې نشته بس نشته ده. او دا غزنی چې دا کم بیا خبره پښې لیکلی چې دومره دغه لښونه ملو شوې دي یا په انټرنل سنټر کې یا په جیل کې یا د تشدد د واجه یا خپل بیماریانو له وجه ورچې سہولتونه خو نه وي دغه وجه مړ شي هم بیا هم ورته واچوي. نو دغه طریقې کار دغه دی
دا له درکه شوی کسانو او بشري حقوقو په خپل باندې مدني فعال او د بشري حقوقو لپاره خیبر پختونخوا کې غیر سرکاري سازمان هیومن رائټس پروټیکشن سره کارکونکو ابراهيم شاه وايي چې باید حکومت په جبري توګه له درکه شوی کسانو مسله سنجیدګي سره حل کړي.
دګم تاسو وګورئ نو ما خل می 100 کې 10% په منی وي اوس هم دا ډېر زموږ خصوصا په پروینس کې پی او بلوچستان دي نو دې ګودا یو ډېر جن یې نشو دي څنګه تاسو وګورئ پاکستان کې نورم ډېر ایشوز دي نو دا په هغه کې د سهر فیرس مسایلو کې دا شمار کیږي دي. او مګر تاسو وګورئ نو من رائټس کو لګیا دي مطلب خپل طور سره یې لګیا دي مختلف تنظیمونه دا سر قانوني مدد چاته وکیل سره غبي چې دا یو مسله د میسنګ پرسنز او کافي وخت نه دي چې په کار دي سنجیدگی سره دا سولو شي. او زه خدای مې چې ټول مسایل په پاکستان کې په غیر دی ګورنمنت چې لیک سیریس وایي او سولو شي.
خو دا فبروري په 10 په اسلام آباد کې اسما جهانگیر کانفرنس ته د وینا په وخت د پاکستان د بشر حقوقو او قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارلول ویل چې د دوی حکومت ډیر پسندیدګي د مسلې ته ګوري او یو بل کمیشن هم دی او جوړوي چې ټول درکشوي کسانو سره د قانون سره سم چلند وکړي شي. دی وايي زیاتره به درکشوي کسان ترهګرو سره هم ملګري شیوی او هغه هم په دغه نمړ کې به شامل وي او دا مسله یوازې پاکستان کې نه ده. یو بلا کمیٹی مونږ اوس جوړو چې دا معاملات په ډېر نږدې نه ګوري او وزیر اعظم شهباز شریف خپل دې مسلې طرف ته ډېر اندېښمن وي چې دا د هر وګړي حق دی چې د قانون مطابق وسره سلوک وکړي شي. اوس داسې مثالونه هم شته دي چې ځینې خلک ترهګرۍ کاروانو کې مقابله کې وجل شي نو دغه کسان هم بیا د لادرکه شوي کسان نوملړ کې شامل شي او بیا لادرکه شوي کسانو کې یو شمېر داسې هم وي چې په رضاکارانه توګه ځینې کله د تنظیمونو کې شامل شي او هغه هم لیست کې بیا شامل وي نو موږ خو په سنجیدګۍ سره په دې کار کوو. پنجاب کې شوخه 1300 کې سونه رپورٹ شوې دي چې پکې دغه سرکاري شمیرې خای 1500 نه سیوا فیصله شوې دي او 200 نه سیوا کې سونه پلټنه روانې دي. دغه سرکاري شمیرو تر مخه سند صوبې نه شوخه 1300 نه سیوا لا درک کسان رپورٹ شوې دي چې پکې شوخه 1100 کې سونه فیصله شوې او شوخه 1500 پلټنه روانې دي. دا ډول بلوچستان نه شوخه 3000 کې سونه کې 1500 نه سیوا فیصله شوې چې پکې شوخه 1500 پلټنه روانې دي. د پاکستان نظام لاندې کشمیر نه یو اویا کیسونه رپورٹ شوی چې په سرکاري دستاویزات خای چې یو شپې ته فیصله شوی او گلگت بلتستان نه لس کیسونه او ټول فیصله شوی دي. سرکاري شمیرې دا هم خای چې ټول 10000 کیسونه کې د 9000 نه سیوا کیسونه فیصله شوی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ری د خبرونه نیمای ته راغلی او د خبرونو لنډیز دروړو. د شمالي وزیرستان د اتمانزو جرګې او ضلعي انتظامي ترمنځ پرون د سوي مذاکرات ناکامه سوي او دوی خپل احتجاج نن په څلورمه ورځ هم جاري ساتلی دي. هغو خلکو د پاکستاني فوج او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ولسي وګړو ته د رسېدونکو زیانونو د پیښو ضد د فروري له شپږمې پرله پیل کړی دی. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان پر امنیتي تګلارو او بهرنیو پالیسیو د نیوکو په کولو سره دعوه کړې چې د مسلم لیګونو حکومت بې واکه دی او فیصلې فوج کوي. حکومت او فوج له دا څرګندونو ته جواب نه دی ویلی. د جنوبي وزیرستان پولیس وایي پرون د نامعلومو وسلوالو په برید کې یو پولیس وژل شوی او د هغه پلار او ورور ژوبل شوي دي. د بشر حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان رغ کړی چې د زده کوونکو اتحادیو په جوړېدو لګېدلې بندیز دې ختم کړي. په ایران کې یو عدالت د سولې نوبل جایزه ګټونکي او د بشر حقونو فعال نرګس محمدي ته د 9 کلونو تقاعد سزا ورولې ده. تاسو مشال ریډیو ورې د خبرونې دوه منیمای ته راغلی وی او سم محجو تورخم ته. په تورخم کې سوداګر وایي چې نږدې څلور میاشتې سوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په شمول ټولې لارې د دوه اړخیزه تجارت پر مخ تړلې پرتې دي. دوی ویلي چې نه یوازې سوداګرو لوی تاوانونو سره مخ دي بلکې په تورخم کې ورسره په زرګونو مزدوران هم بیروزګار شوي دي. د پاکستان او افغانستان د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ تیر کال د 2015 کال اکتوبر پر 11 نیټه پر پلان شتې سوي او د اکتوبر پر 12 ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړل شوي. سوداګر او مزدوران وایي چې په کار د دوه اړخیزې تجارت سر تر زره په حال سي. د مشالې دوه خبريال فرهاد چنواری په دې اړه رپورټ راکوي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې مشر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړل شوی دوه اړخیز تجارت بیا بحالۍ لپاره د وفاقي حکومت یو شمېر ادارو او چارواکو سره ملاقاتونه وکړل خو تر اوسه څه مثبته نتیجه ور نه کړه او د تورخم په شمول ټولې سرحدي لارې لا هم تړلې پرتې دي.
کو تر اوسه پورې نه په میټینګ کې موږ له چا داسې مثبت خبره را کړې ده چې په هغه کې څه یقین دهاني او نه د میټینګو نه پس د هغو ځایونو موږ ته څه نتیجه میلاو شوې چې سړی مطمئن شي چې مخکې به څه کېږي. د نقصاناتو چې کومه خبره ده هغه تقریبا د کالکولیشن نه اوس وتلې ده ځکه چې هغې موقع سره د اکسپورټ تقریبا 2.5 میلیون USD یومیا حساب و او د امپورټ تقریبا 540 میلیون روپیز نقصان و یومیا. اوس موجوده وخت کې که زموږ د ترانسپورټر او عام تجار او غټ تجار او لیبر او داسې نور تجارت کوونکي ټول اړخونه راوخلو نو زه یم چې دا حساب هغه حد کراس کړو چې د دې ازاله پر روان وخت کې ناممکنه ښکاري.
په تورخم کې د مزدورانو اتحادیې مشر فرمان الله ویل چې تورخم د دوی د ګټې یوازینی ذریعه وه او چې کله نه پرې تجارت او ترانسپورټ بند شوی نو دوی ورسره بېروزګاره شوي دي.
نږدې څلور میاشتې وشوي چې پوله بنده ده. له دې نه ډېر زیات خلک متاثره شوي دي. زرونه مزدوران دي چې په تورخم باندې بیکار کړه. ورسره که زموږ وګورو یو مزدوران نه ور سره موټر چلوونکي چې کوم کې به د سپرلۍ وړې راوړې واړه موټر بیا زموږ ګورو دي سره غټ موټر متاثر شوي دي. غټې چې کومې لارې وې دغه مدرې د کلندر او ډرایور چې دي دام مزدوران دي دام متاثر شوي دي. او اوس کیسه صرف د تورخام او د لنډي کوتل یا د پېښور پورې پاتې نه شوه. که زموږ وګورو په پنجاب کې چې کوم دیکانان دي هغه هم متاثره کړي دي نو انتهایی زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. په کورو کې خوراکي توکي ختم شوي دي. دواړه قسمه متاثره شوي یو ذهني خراب شو یو چې موږ وګورو ماشوم ډېر سخت خراب شوي دي.
د خیبر ضلع یو مدني فعال اسرار احمد ویل چې په تورخم کې د کاروبار بندېدو په لنډ کوتل بازار هم اثر کړی او څوک پکې د سودا اخیستو توان نه لري.
اوس وګوره بازارم مکمل خالی خالی دی او بس خلک خداسې چې نیم نه زیات خلک پنجاب ته شو کار روزګار لپاره او ډیرو ته کارونه هم نه میلاوږي نو بیروزګاری حد نه زیاته ده. نیمو نه زیات خلک زموږ چې چانه اور قرضونه او دغو کې ښخ شوي دي او زیات تر که اوس وګوري نو ډیر بد حالات په دې کیسو باندې شوري ځکه چې نشو دغو طرف ته توجه جوړه شوې ده. نو بس باډر خو دلته یو روزګار ځای او خلکو به پکې ټیم هم پاس او روزګار به مو ژوند به مو خلک به هم ور سره خو کوم به مالدار خلکو مطلب په بارډر کې به کوم خلکو خو روزګارونه او بلاند خلکو لم پیسې او دا ور کول خیر خېګړه به کړای شو مو سخت پلم په بدالات کې دي نو چې کوم پیسو نه خو هم اوس وخت کې کمزوري دي خپل روپۍ او دانشي پوره کولای او هم په قرضو دا باندې وخت تیری
د تیر کال 2025 د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ په خوښه 50 سرحدي پل باندې سخت نښتې شوې وي چې په نتیجه کې یو بلتا مرګ ژوبله اړولې وه او ورپسې د اکتوبر په 12مه نیټه باندې د دواړو ملکونو ترمنځ ټولې سرحدي تجارتي لارې وتړل شوې پاکستان تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر وسلوالې ډلې په افغانستان کې موجود دي او هلته نه په پاکستان کې بریدونه پلانوي او د تجارت پر مخ د پولو نه خلاصولو لامل د افغان طالبانو حکومت لخوا د دوی پر خاوره د وسلوالو پر ضد کاروایی نه کړل دي خو بیا د طالبانو حکومت په بیا بیا ویلي چې خپله خاوره چاته د کومبل ملک پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي او وسلوال په پاکستان کې دننه موجود دي او بدامنی د دوی داخلي مسله ده د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ تیر کال 2025 په سپتمبر او نومبر میاشت کې لومړی په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي وو خو د تجارتي لارو په خلاصولو سره نو متفق شوي او دا غینا پس د دوی ترمنځ کومه بله رسمي غونډه نه ده شوې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکي بیا وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارو تړل کېدو له وجې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې لارې د تګ راتګ او کاروبار لپاره خلاصې کړل شي. د دواړو هېوادونو ترمنځ لارې د تیر کال اکتوبر میاشت کې تر هغې وروسته وتړل شوې چې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د کیز سویلی وزیرستان ضلع انګوراډر سیمې اوسیدونکي ویایي چې د افغانستان سره د سرحدي دروازې بندش په وجه یې د سیمې اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د انګوراډر سیمې یو مشر ویایي
انگور اڈا کے انتہائی برباری شہید ہو اور سارا دن متواتر بدری کل نہ بارڈر باندھ آئی کی وہ طرف تھا وہ میری بھی سیارے باندھی بل طرف تھا دنیش بارڈر باندھ آئی مقامی خلق انتہائی بے مشکل سارا مخمخ تھا بے روزگاری سارا مخمخ تھا انگور اڈے تو بارڈر بند ہے دل کا چیچی مارا خلق وہ چتوش کا من کیا مارا آگاہ خلق ہم جو مجبور شکار شوائی گئی بے انتہائی غربت شکار شو تو بے روزگاری بے افراد شکار شوائی گئی وہ سارا نشتا حکومت کے طرف آنا خاص کر دے وفاق کے طرف آنا نشتے وزیرستان چلچیما میں ہب لیار دو مرکزی شاہراہ دو انگور اڈا باندھو ریاست اور وفاقی ادارے اور نشتے والے انتظامیہ دیشی خاموشی اختیار کری
محب وزیر دے انگور اڈا سیمے اسی دن کیے نور مشکلات پدارنگ بیانوی
انگور اڈے دن کا دن سے متعلق ان سہولیات کا اسپتال دائی آگاہ کا نیٹ دائی آگاہ کا ڈی ایس ایل پی جی سی ایل دائی اور سارا کا دن کا دن سے مواصلات میرے ذرا گی صرف بے ریاست پہ پورا شتا بے حکومت پہ پورا شتا مقامی خالتا جاتا ہیٹ کی سہولیات نشتا نشتا کے ٹیلی فون پہ وجہ دیر مشکلات آئی نشتا کے نیٹ پہ وجہ دیر مشکلات آئی میں بے امن پہ پورا کسی بے نواز ضرورت کاروباری دیا رہے گی اور کی میں شاہراہ ہے چیز نیز افغانستان سارا بے قد روتا گورم کورینا بھی دلم کورینا بھی داخل تک سہولت میں لائق شی مغیا یہ چھ پڑی مشکلات نہ کو سن کی اروش یہاں گورا دیا رہے گی کدا کو لاشی داخل کے بے روزگاری خاتمہ شی خاص کو سہولت میں یا سر شی
دی ضلع نا دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر دے افغانستان سرا دے انگورا ڈا سرحدی دروازے باندش پ براکش مشال ریڈیو تا پ دارنگ جاگے دلائی دائی
چھ دے انگورا ڈے بارڈر دائی او دے افغانستان سرا جو چورا بارڈر دی دا
پولی بارډر باندې د سټیم د مخه د توستلم کېدو چې د افغانستان د پاکستان کیم حالات سره خروج شول یا کی مشکل سره جوړ شو چې صوبایي حکومت په غټه مطالبه کې دا غټه مطالبه ده چې څنګه غټه ده د دې ملکي په میاس کې د حالات سره خروج شوی دي میاس کې جنگ سره وشو نو مو امید چې څنګه حالات سره سمېږي د کو د انګورا د بارډر وی د کې کولاوی چې یوه لښتې مامو تاروشي حالات په کو د انګورا د بارډر او د اندر بارډر کولاوی چې دا هیو د الله فضل چې د میشتي کې نو سیم دای د مرز ډیسټریټ کای او د دغه غاښ په بارډر دی او شفاته دوی په پیراپ کې یې جهان نو ان شاء الله شاله د شو امید لرم چې دا کې پرابلم دای بارډر باندې دی یو ښه حالت دی اندي حالت چې په وګزینا په لید دا په یو داسې یو تر کې کار ورشي چې د پاسو نه سپټ لای کلش
د انګورا د سیمه مشرونه دا هم ویل چې حکومت دا یې د افغانستان سره د انګورا د سرحدي دروازه خلاصولو د پوره د زر بیړواندي اقدامات دا وکی اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې ټولو موضوع د افغانستان او پاکستان د لارو د بندېدو په اړه ده چې لا هم تړلې پردي دي سوداګر وایي د لارو تړنې نه یوازې دواړو هېوادونو ترمنځ تجارت کم کړی دی بلکې د پاکستان او منځنۍ آسیا ترمنځ هم تجارت اغېزمن کړی څو ورځې وړاندې د منځنۍ آسیا یو هېواد د قزاقستان ولسمشر پاکستان ته سفر کړی او د نورو موضوعاتو تر څنګ د سوداګرۍ موضوع له پاکستان چارواکو سره بحث کړی و په دې اړه سلطان سرور د تاجرانو اتحادیې پخوانی مشر یونس مومن سره مرکه کړې راځي ورته غوښتو
څو ورځې مخکې د قزاقستان جمهور رئیس تللی و اسلام آباد ته او هلته یې د پاکستان صدر اعظم سره خبرې کړې دي د دغو خبرو په هکله اعلامیه خپره شوې ده په هغې کې منطقي اتصال کې د افغانستان په ارزش او رول باندې ټینګار شوی ده او ویلي دي چې د پاکستان او د قزاقستان ترمنځ د حمل او نقل لارې او دالیزونه باید پیاوړي شي د افغانستان لارې نه څه فکر کوي چې په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارې تړل شوی دغه سي یو وړاندیز څنګه شوی
لکه اقبال لاهوري چې په شعر کې ویلي چې افغانستان د آسیا زړه دی نو په داسې یو ځای کې واقع دي نو هر څوک چې د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ تجارت کوي مجبور دی چې د افغانستان د لارې تیر شي او د افغانستان موافقه باید ولري ولی په دې خاطر چې د قاچیر قزاقستان تجارت شروع کړي نو قزاقستان ازبکستان او بیا افغانستان هم بیا ورسته نه پاکستان دا به وکولای شي چې د دې تجارت په ډیر سره نږدې کې او ډیر بیا څنګه په سړي شرایط کې افغانستان هم د ترانزیت لپاره هم د تجارت لپاره او د سرمایه‌ګذاري لپاره یو ډیر ښه موقع ده چې پښکې چې امنیت دی او خلک کولای شي په آزاد توګه خپل ترانزیت یعنی پر امن ترانزیت لپاره په منطقه کې اوس افغانستان دی د دې په خاطر چې د قزاقستان محترم جمهور رئیس للی دی پاکستان ته دا خو د دې خپل غوډه وجې زوایم چې په دې کې قزاقستان او پاکستان دواړه باید په دې کې کوشش وکړي چې دا د یو مهم او هغه اساس لار چې دا غیر د افغانستان لازم نو کچيري د افغانستان هم په دې کې رول هم مثبت وي زه فکر کوم چې د دې لپاره به تجارت اسانتیا پیدا کړي د دې لپاره ضرورت دی چې هم قزاقستان او هم افغانستان په لومړي سر کې باید موږ یو منطقوي اقتصادي اجماع ولرو در دا اوسه پرې موږ په دې باندې ځل چې هغه وخت اقتصاد کوم کوشش مدیر سره کړی و چې باید یو اقتصادي اجماع شروع شي موږ هم باید دغه یو ګډ او تجارت د منطقې په سطح ولرو چې هغه کې آسیایي میانه وي پاکستان وي موږ وي او دغه مملکتونه باید پشکی کوي تو وکولای شو زموږ تجارتي لارې او چارې سره نه زما د پاره زما د دې لپاره زما پیشنهاد ده دی او زما وړاندیز ده دی او کچیر ده منطقوي اقتصادي اجماع رامنځته نسی دا چې خبر کوي او د ټولو موافقه وانخستل سي او هر څوک چې په وسنی شرایط کې تجارت داسي د هر مملکت د وسر تلته او د هر مملکت ګټو ته باید احترام وکړي کچيري متقابل احترام د ګټو د پاره د یو بل مملکتو د ګټو د پاره نوې موږ به ونسو کولای چې تجارت په پرمختللې وګړو
خو اوس د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تجارتي لارې لا تړلې دي باندې د څلور میاس کیږي
زه فکر وکم کدا غرقم د لاړو ترلل او عجولانه تصمیمونه نیول کیږي د حکومتو د خوا څخه هیڅ وخت باید موږ د دې تمو توقع نه لرو چې پر دې لار به تجارت کیږي تاسو باور وکړئ چې د افغانستان تجارت ته په دې څلور کال کې دومره زیان رسیدلی دا غو روحا خواته زیان رسیدلی دی د جیم مال په دوبی کې راوړل شوی د دوی د پجیم کې راوړل شوی د دې لپاره نو کچیره زه دا وایم اقتصادي اجماع په دې خاطر ماده مخاطول کوست ازبکستان په دې اجماع کې وی د ازبکستان مالونه د دې خاص خطر سي
د قزاقستان د تیر سي د تاجکستان د تیر سي ترکمنستان د تیر سي ترانزیت د افغانستان د لارې تیر سي تاسو باور کوئ چې په پاکستان به دون زور نس کولای چې دا عجلانه تاسو مو نیول سي لکه د افغانستان پر مالو چې ونی وي او اوس چې بیا وایي چې د قزاقستان سره بزمش تجارت کوي په دې کتن چې افغانستان داخل نه زه فکر نه کوم چې دا تجارت پر مخ لاړ
قزاقستان د افغانستان له لارې پاکستان ته تللیګل شاید اوس باغه درې دلی وي
زه فکر کوم چې قزاقستان هم یو د خوراکي توکو یا د حبوباتو د خاطر یو ډیر غنی هیواد دی بیا قزاقستان د روسیې سره ډیر یو اسانه د ریل په پټلۍ لري دی کولای شي چې دغه د روسیې اموال د قزاقستان د لارې څخه انتقال کړي پاکستان ته یا ټول جنوبي اسیا ته نو پاکستان ته چې انتقال کړي کټول جنوبي اسیا ته چې انتقال کړي جنوبي اسیا ته کولای شي فکر کوم چې د حبوباتو نقطې څخه یو غنی هیواد دی د مادنیا د اوس د نورو په تمه څخه د لرګي د خوا څخه د نورو هغه ادویجات څخه ډیر خام مواد په قزاقستان کې چې هغه باید منځنۍ اسیا د جنوبي اسیا ته ورسېږي
پاکستان منځنۍ اسیا ته د افغانستان لارې څخه انتقالول هغه به وزدري دلوي
فکر کوم زه ډیر په تاسو سره وایم چې موږ په دې خاطر نه غوښتل د افغانستان هیڅ نه غوښتل چې زموږ همسایه هیواد د پاکستان بزګرو ته او د قران ته توان سي وجود د هغه مقابل په صورت کې چې افغانستان ته وګړي سکتور هم مجبور وسو د افغانستان حکومت مجبور وسو چې باید بل سلامالو کې افغانستان تقریبا پاکستان د افغانستان د لارې څخه زیاتره د دې میوي چې د ورځې تقریبا په دغه څلور میاشتو کې د دې ترانزیت په عادي ورځ کې تقریبا د 200 موټر ډیر رسیدلی وو چې د پاکستان د لارې کې دی یو بین المللي ترانزیت کې دی یو په خپل د پاکستان ترانزیت د دې سره چې د پاکستان سره د خپل تجارت یو هغه ډیر کې دی او تقریبا کې نو تلل کچالان تلل ګین تقریبا یو مليون ټن یوازې د دغه ځای څخه دغه تطلل د کچالو یوازې تجارت کوي
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي د فروری پاتمه په خوست کې زر تنه هغو ځوانانو ته د کار وسایل ورکړل سو چې د کسبونو شپږ مشتنی دوره بشپړه کړې ده د یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د نږدې 2,00,000 ډالر په لګښت پلیس و 800 ځوانانو ته پکې د خیاطۍ او 200 نورو ته د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د وړاندې کولو مهارتونه ورزده کړل سو هغه ځوانانو چې په دې برنامه کې پر کسبونو سمبال شول په دې خوشحال چې تر دې وروسته کولای شي په آزادانه ډول ځانونه ته کار او بوختیا پیدا کړي نجیب الله خیل رپورٹ راکوي
د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د خوانې علمي او کلتوري سازمان په مالي ملاتړ د خوست ولایت مرکز او ګربز ولسوالۍ اړوند زر تنه ځوانان چې مخکې وزګارو او اوسمهال د خیاطۍ او د کورنیو څارویو د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو په برخو کې د حرفو او کسبونو شپږ میاشتنۍ زده کړې کړي هغوی ته د خپلو کسبونو وسایل ورکړل شول د یاد برنامه منتظم محمد عثمان هاشمي مشال رادیو ته وویل
د مو پروژه په خوست ولایت کې د 2015 کال د اگست میاشت کې شروع شوی و او ټول ټال زر کسان شاګردان په دوه کې وروزل شول چې 200 کسان د لبنیاتو په برخه کې او 800 کسان د خیاطۍ په برخه کې دا پروژه د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په همغږۍ د غوړو طرزالعملونو مطابق شپږ میاشتې دوام وکړه
په افغانستان کې چې اوس مهال د بیکاری کچل وړه ده د ښځو او نارینه و لپاره د کسبونو زده کړه او له هغې لارې د خپلو اقتصادي اړتیاوو پوره کول مهم بلل کیږي د یاد برنامه یو تن فارغ محمد الله وویل
مخ کې ډېر کور او اوس مې د خرپویز دا کړه وکړه د خیاطۍ په برخه کې او د کوار مؤسسې څخه ډېره مننه کوم چې د خیاطۍ اړوند وسایل ماشینونه او نور وسایل چې موږ ته راکړل نو په آینده کې به موږ وکولی شو چې د دې په ذریعه خپل مسلک مخ ته بوځو او بیکاري له منځه یوسو او موږ به بل خبره دغه ده چې موږ به خپلې کورنۍ لپاره نفقه هم پیدا کړو او د وسایلو څخه به ښه سلمه استفاده وکړو.
اوس مهال ډېری هغه ځوانانو هم د حرفو او کسبونو زده کړو ته مخه کړي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې کوي او یا ورڅخه فارغان دي. دوی وایي که چیرې کار او کسبونه کي نو د اقتصادي ستونزو له کبله بیا نشي کولی خپلې زده کړې سرته ورسوي. د برنامه یو بل تن فارغ قانون الماس وویل
هم دی کورس کې ماشپک میاشتې زده کړې ترسره کړې. اوس مهال زه خیاط شوم او موږ سره نن مرسته وکړه. اوس کولی شم د همدې خیاطۍ له لارې زه د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کړم. ان خپل هم مصروف یم. د ماسپښین مهال خیاطۍ ته ځم. سهار مهال اوس کنکور امدګۍ امتحان ورکوم.
په ورته توګه ځایي چارواکو د حرفوي زده کړو د شپږ میاشتني کورس په فراغت غونډه کې له ګډونوالو وغوښتل چې هغو ځوانانو ته هم د حرفو د زده کړو بلنه ورکړي چې لایا او وزګار پاتې دي. د ولایت مرستیال مولوي محبوب شاه قانت وویل
کوشش دا وکړي چې هغه ورونه چې هغې عادت دا ګرځېدلی ده معتدین ګرځېدلی دي په چرس او په موادو مخدرو هغه هم تاسو خپل ځان سره ملګري کوي د دغې کار د کسب اهمیت ورته وښيي ترسو دوی هم ستاسو لپاره د راتلونکي یوه سرمایه وګرځي او د تاسو په کسم ښایسته ځوانان جوړ شي.
یاد دیوی په ټولنه کې د کار د بازار اړتیاو ته په کتو د ځوانانو د مسلکي مهارتونو لوړول د بیکاری د کچې د راټیټېدو د سیمه ایز اقتصاد پیاوړتیا او د ځوانانو لپاره د ځان بسیاینې او دوامدار عاید لپاره د فرصتونو په برابرولو کې د حرفو او مسلکونو زده کړه او بیا په دې ډګر کې عملي کار مهم بلل کیږي کوم چې تر پخوا ورته د افغان ځوانانو پاملرنه ډېره شوې ده.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
او سم د خبرونې ورستی رپورت ترازو. پښتنې ښځې ورو ورو کاروبار ته مخه کوي خو بیا هم ورته مشکلات زیات وي. په پېښور کې د سومیا خلیل په نوم یوې ښځې په مارکیټ کې خپل دکان خلاص کړی دی. هغې له اسلامیا پوهنتون زده کړې کړي او دا مهال د سپرېګانو دکان یې خلاص کړی دی. دوی له 5000 روپیو څخه کاروبار پیل کړی و چې اوس مخ په شکه کېدو دی. خالده نیاز له سومیا خلیل سره مرکه کړې ورته غوږ پسو.
دا راته وایي چې تاسو ته څنګه او کله دا خیال رالی چې تاسو دلته کې دکان دی دامو پرانیستو؟ اصل کې داسې کار و چې یولس میاشتې پهله زما ابو وفات شوی په سعودي عرب کې هغه کار کولو. چې کله هغه وفات شو نو هغه شپاړس ورځې هغه ځکې و نو پاکستان ته د راتلو د هغه څه ذریعه نه وه. خو هغه مونږ باندې ډېر زیات سخت وخت تیر شو. هغې نه پس بیا تقریبا درې څلور میاشتې مونږ ډپریشن انزایټي کې وو. چې هغې نه کله راووتو نو بیا راته د هر څه حقیقت معلوم شو. نو بیا ما خپل رور ته وای چې راځه ځاله داسې څه کاروبار شروع کوو چې مونږ ته پتی فائدہ میلاو شي. نو زما رور بیا ویل چې صحیح ده. نو مونږ سٹارټ بیا مونږ دی سپرو نه واغستو. مونږ داسې خوشبویان جوړ کړي داسې چې د خلکو د پاره هغه خوي. نو هغه نه مونږ شروعات وکړو. بیا مونږ دا آن لائن چې کوم ویب سایټونه یې په دې باندې مونږ د دې تصویران ورکل عکسونه مونږ د دوی یو خل ورکل. نو هغه نه مونږ ته چې کوم بیا فائدہ وشو نو بیا مونږ فزیکلی مارکیټ ته راغو.
تخل کو رویه څنګه تاسو سره
چې مونږ تاسو مرم زمونږ گاکان راځي هغه که زمونږ خويند وي او کاغذ زمونږ غروریان وي دا غوي چې مونږ سره کوم رویه دا فلحال ډیر زیاته خده. اوس مخ کې راته نشته پته چې مخ کې بسنګي. خو کم چې مونږ په دې مارکیټ کې یو د دې ځکه
مونږ کوم دکان کولو کړی دی په دې کې ارد گرد کې چې څومره خلک دي هغه نارینه دي او هغه زنانه دي، نو دا هغه چې کم اخلاق دی مونږ سره، رویه دا هغه کم تعلق مونږ سره ساتي نو ډیر ښه ساتي.
کله چې تاسو وی چې زه کاروبار کوم، کورنۍ د خلکو ست تاثیرات او دا هغه رویه څنګه و؟
ګوره شروع نه خو هر څوک در پسې خبرې کوي نه چې ما کوه، چونکې زه به تاسو سره دا خبره لږ شامل کوم په دې پروګرام کې چې زما کله تعلیم کولو نو زما تعلیم هم ما ته ډیر زیات بندیشونه راتلل. زه چانه سپورټ کولم په تعلیم کې چې نه یاره زمونږ په خاندان کې به صرف د پنځو او د شپږم پورې به جنکۍ تعلیمونه کوي بیا به نه کوي، ځکه مونږ ته ویلي شوي چې یا خو د ښځې دپاره کور دی یا ګور دی، نو په دې دغه باندې مونږ بیا څوک نه سپورټ کوي. خو چونکې زما چې کوم ابو وو نو هغه به زه ډېره زیاته سپورټ کولم، هغه به لکه ما ته داسې هغه کولو چې لکه ته زما زوی لور نه یې کنه، او هر چاته به ویل چې لکه دا زما زوی دی زه په دې تعلیم کوم. خو څوک چونکې بیا هم پلار دی کنه، هغه به خان فیملی والا به مخلی او لور به مخلی دواړه نشي خبره کولی، نو ما به پټ تعلیم کولو تر دولسمه پورې چې ما کم پټ تعلیم وکړو. لا بڑا ما پرچی تا بکی ناشتا ممی برنگو کو راشا پلان کی راغلی دی زرکا کور تا رازا، اگا با می درمیان کی پری خو کور تا برا آغا ما کنا، نو لکه دیسی زندگی و تی رشوا. خو اگه نا پس بیا چوکی زمونگا دا غا چالو شوا، یونیورسٹی چالو شوا، پختو تا می پلایو کا پختو کی رات ایڈمیشن ملاو شو داخلہ می ورتاو کا، نو خر رسپونس رات آغا شو. نو پا کاروبار کی خوچی کل ستا پلار وفا چی گا نو تا یتیم شے، نو بیا ستا سوک نئی، نو کبیا تا کاروبار کی او کتا بیا بل سکے دا خلق پروا تا باندی نئی کاغا فیملی وی او کاغا بل سوکوی.
او چې تا کله مور ته ویلې چې یاره داسې راځه سه خپل کار به شروع کړو، نو مور دې څه ویلې چې یاره مور دې ته ستا ملاتړ وکړو که نه؟ سی ویل
یار هغه شروع کې ډېره زیاته خپه شوه، هغه په دې خپه شوه کنه چې لکه ته اوس جنا یې کنه او ته مارکیټ ته ځې، مارکیټ کې کینې لکه خلک به څه فکرونه لري. بل هغې ده وی کنه اکثر زمونږ دی کنه چې زمونږ ایچ کې کمی جنکۍ کنه هغه د ودونی بس واده کې، او بیا داسې جنکو سره څوک ودونه هم نه کوي چې لکه دا وګوره دا اوس دا خو بس سړو کې لویه شوې ده او دا سړو سره مارکیټ کې ګرځېدلې ده ورسره کنه، نو دې سره به لا څوک واده کوي، د دې لا به کور نه ساتي. نو میندې خو داسې هغه پخوانۍ نظریات لري کنه، نو هغې اکدم ماته دا خبره وکا. نو پس شروعات کې لکه زما مور ډېر زیاته خپه وه، ویم جړل چې نه بچیا لکه مکا وکا نه نوکری وکا، نو ما تل چې نوکری کوم غم دا خبره د خلک به وای چې لکه دی خو ټول عمر نوکریانی کړی دی او کیسه قسم خلکو سره ناسته پاسته ده، نو بیا بس په ډېر مشکلات می رضا کا، نو وس لکه خدا.
او تاسو چې کله دا خپل کاروبار پیل کولو نو د څومره پیسو نه مونږ دې سٹارټ اغستیو؟
یاره ډیر خلک وایي غنا چیز ما سره لکونه نشته زه کاروبار نشم کولای. زمونږ زیاته بیروزګار روریان دي کنه، هغه دې پته مناس دي چې کله ما سره پنځه شپږ لکه روپۍ راشي نو زه به کاروبار کوم. نو ما چې کوم خپل کاروبار چالو کړی دا پنځو زرو روپو نه چالو کړی دی، پنځو زرو روپو نه ما کاروبار چالو کړی دی. اوس مې دکان کې الحمدلله د پنځو لکو مال دی. نو مطلب ګوره چې ستا کله اراده وي پخته وي کنه، او ته کله د یو کار ښه صفا نیت وکې چې زه به د پنځو زرو نه پنځه لکه جوړوم او پنځو لکو نه اوس د پنځه کروڑه جوړوم، نو ته بیا هر څه کولی شې. نو دغه لږې پیسې وي خو ښه وي.
دې کې تاسو سره کوم کوم شیان دي، کوم کوم سیزونه تاسو خرڅوئ؟
یاره دلته کې موږ سره کاسمیټک د میک اپ سامان دي، هغه ولا مونږ یې خېده. مونږ سره دا سپری دي ځکه دا زموږ خپل برانډ دی، مونږ خپل چالو کړی دی، نو مونږ سره هر لحاظ سره سپری دی او دې کې مونږ سره جولری ده.
پښتنه جنې چې کله کاروبار طرف ته راځي نو هغه ته څومره مشکلات وي په لار کې؟
یاره ډېر زیات مشکلات وي، ورکه اول دې فیملی نه پری دي او بیا دې ملګری نه پری دي او بیا دې لارې والا. خو زه وایم کنه ګوره چې بهرني خلک تا نه پریږدي کنه هغوی نه ګیله نه شي کولی، خو چې کله فیملی ستا سپورټ نه کوي کنه هغه نه ډېره زیاته ګیله جوړېږي.
کومې جنکۍ چې کاروبار طرف ته راتلل غواړي هغوی ته به تاسو څه وایې؟
او د چا پروا مه کوئ چې څوک وایي چې دا جنۍ لاړه پته نه کوي چېرته لاړه او تاسو په دې باندې خپه شي کور کې کښېنئ، نو مه کوئ. ګوره سبا ستاسو پلار مړ شي تاسو یتیمانان شي، ستاسو سره به دیوال په دیوال ستاسو تره ستاسو ماما یا ستاسو ګاونډیان اوسېږي، تاسو نه به تپوس نه کوي چې تاسو بېګا څه خوړل دي کنه. خو که تاسو کور نه وتی او پوه شول چې دا لور خو لاړه کامیابیږي، اوس دومره خبرې به در پسې کوي، خو بس په دې خلکو پروا مه کوئ، خپل زندگی جوړه کړئ.
د خوب له تیارې خونې مې ویرې غم هم نشینې، د خوب له تیارې خونې مې ویرې تم ہم نشینے، وہ چتائے دیا لو گل پشان خوڑے